هغه هغه چاته ورسو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم کدوی واک تر لاسه کول وړي دوی باید ولس په مینه خپل کی نه په زور او وحشت باندې تا ته وایم نه کیږي زور په دغه کلی کې مو جوړه هر وخت شور په دغه کلی کې په زور باندې کلی نه کیږي
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو
اوس د غم له پاسه غم راځي دې خار ته د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته
وای دا ټول واجب القتل دی غذا پرې وکړي زمون وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري بس نو دا ژوند مبارک شي
انجینر
ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایه چې د غونډې د ګډونوالو پام یې ورواړاوه
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراتې کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ مشر زوی یې د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل شو او تر ټولو کشر زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي نو د ځان سره دا زمزمه کوي ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنۍ سره مخ دی او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې چې څنګه کیدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدا رنګه شریک کړل.
شنواره دی او دغه نننې مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم نور بس دی دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ او نور موږ د غم هم ستړي شوي د جنازو هم ستړي شوي د وینو ورکول هم ستړي شوي او په وینه ولو باندې دویم نور بس امانه وکړي ډیر وینې توی کړلې.
یاد دی وی چې د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید تر سره شوو چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو او تر 115 تنو پورې ټپین کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تیر اونۍ د ورځپاڼه چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی وو د رپورت ته اوریدلو بلنه درکوم.
د ویسا ورځپاڼه د خبرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼه له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني نارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنګ له یرغلونو خوندي نه دی او د رسنوی دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. ښاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
اقلومی ویسو وقتی که انتخاب کرده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکرده.
دوی ویسا ورځپاڼه چې کله انتقاد کړی هیڅ کله نامناسبه کلمات نه دي کارولي. دا ورځپاڼه د دې له امله له نورو ورځپاڼو څخه ممتازه ده چې په دواړو ملي ژبو پښتو او دري خپرونې کوي، او دا کار د ویسا ورځپاڼې ملتپالنه ثابتوي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې 9 کاله د مخه افغانستان د افغانانو د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولي دي.
هڅه همدا وه چې موږ دغسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي، دغه یو ویاړ لرو ویلی شو. او ویسا کوم ځای ته رسېدل یې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوسمهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو ترڅنګ شاوخوا 50 ټلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږمه رشیدی راوروي.
خبری سی په مجلس کې صدا سي خبره وکړه چې اکثره ناس کسانی په قهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپل کړي خبره پښیمانه شوه. د ښار ډیری هوښیاري بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښيي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلې، کوڅه په کوڅه به ګرځې او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویس پخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړي خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. بیړی ډوبه شوه، لیوه کسه پرته نور ټول مسافر اوبو لاهو کړل. دغه کس هم هسې د تصادف له مخې په یوه داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یوه ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خواریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې وی خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړې ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیبې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي یې څه څراپۍ واورید، ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړۍ وان ورنه راکوز شوی د ده په خواره روان دی. بیړۍ وان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په مانا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټي پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار باراکوال میاخیل د اکاډمي له غړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټې د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی. په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخوانی تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ کنه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اته ویشتو دېرشو کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپل پاتې شوی لړۍ دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پورې، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو ویني زموږ د لیکنې چې کومه سلسله موږ دوباره پیل کړې ده درې میاشتنې لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلې دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولې دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر کیکو په نثر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپرو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا میسره کړو چې د هغه په ذریعه باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، په پښتو کې مجلې اوس کمې شوې دي. په افغانستان کې موس کم شمېر ادبي او علمي مجلې خپرېږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپېږي او په کوټ کې فکر کوم یو داسې مجله دی، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله چې هغه په ډېر دند چاپېږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکي اوس کم شوې دي کنه؟ د یو ډېر ښه علمي مجلې خپرول ګران کار دی.
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په بینو دا هر څه تر سره کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ چون رسمي خلک لري، الته موظف کسان دي، هغه چړنیزي د خپل لوړو رتبو د پاره د دې طرفې د پاره د مقالات لیکي او د غسخه دولت د غشتنه کوي چې ته باید په دونه وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره چړنی وکې. نو پر هغه باندې دې تمرات او هر څه کیږي، لیکن د لیکي په دې غاړه د صورتحال لږ مختلف دي. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسا نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګماري چې هغه لیکنه وکي او هغه تاته یو مقاله برابر کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د چړنیزو مقالاتو د پاره خپلې ځانګړي مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټي د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ سی منظور شوه شمارې دي. پاره کې بیا یو ستونزه ده چې فقط هغه خلک لیکي چې هغه د خپلې ترفیع لپاره د اسټنټ پروفیسر سره د اسوسییټ پروفیسر لپاره د اسوسییټ سره د فل پروفیسر لپاره د ایچ سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دغونو مقاله ولري، دغونو چاپ ولري، دغونو نه چاپ ولري. په یو مقاله کې به درې کسان سره ملګري څه پیښه ده؟ دا کوم یو غټ ساينسي پروجیکټ دی چې تا په مخه خص دي، درې ساينسدانان په یو لیبارټري کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن او فکر یا د رحمان پر عرفانو فکر ته یو چیرنه کې بیا چکل د ترقی او د دې وخت راسی هغه درې سره د دایوی مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ سوی ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسی په کار دادی چې موږ چیرنیزی لیکنی په نیوی میتود البته بسوللی او په هغه پسې شواخون وسی پښتو ډیر موضوعاتو ته ضرورت لري او ډیر زیاتو چیرونو او تحقیقاتو ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ دا لیکنې د ایچ ای سي څخه تر اوسه پورې منظوره سوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ یو.
قالو در ټولولو تګلار منځ ده، ځکه نن سبا خو اسانتیا ډیر دی، فکر نکوم داسې لیکوال دی چې هغه د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو اوس ساس په دغه څو چاپسوی غنو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنه پکې چندان نه تر سترګو کیږي. نو آیا نه غواړي چې د افغانستان د لیکوالو لیکنه پکې خبرې سي کنه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهیږي چې سرحدات نه لري، لیکنه چې د نړۍ د هر ګوټه سره مشتراځي مجاغه ډیر پورین تندی هر کله وایو. په پایل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنی گویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټ نه دی رسیدلی. نو اوس چې دا دوی درې غنی رااله او البته دا څلرمه غنی رااله، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډیرو برخو رسیدلی او موږ هیله من یو چې افغانی لیکوال باید موږ سره هر ډول علمی همکاري وکړي. دا ډول به موږ په آثارو کې د دې لیکنې چاپیږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ لیکنی ورلیږو. موږ مستقل د یو پاڼې په تکل هم یو چې موږ خپله ویب پاڼې د پښتو اکاډمۍ که هر څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا زموږ کار هم لیدلی سي او موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پاڼه پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پاڼه پراته وي که نړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتل په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي یا خپله چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرایه کمیټه ده د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبره داسې ده چې زموږ د لیکوالو پوری علمی سویه یو نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبر اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیکي، که څه هم دا ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینارو کې شتون درلودي. دلته د باړګلۍ چې کوم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیکي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېرې مشکلات پیښ دي، ډېرې ستړي پیښې دي چې ور موږ پښتو ژبه لږ پښو ودرو لږ په هغه کې علمي آثار یې وراسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپلو پښو ودرېدل په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېده چې ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، دا به د هغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېره تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کېږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو لکه په اردو ژبه کې چې په لاهور کې لري یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کوم کار کېږي یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقیه ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال هم په دې ګمارلي وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړې او تاسو یې چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده، زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي، هغه ژبني چارواکي کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د کمپرستی پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید و دې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده، د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوال خوارانو تر خپله وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر شش جباری راغلی دی او موږ په دا اوس په دا یو کال په جریان کې اکیډمی یو شمیر جباری یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روان دي.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فیزیک ته سرگرمی لپاره کتاب پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا اثر به له فیزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فیزیک د سرگرمی لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فیزیک سره یې زړه نه لګېږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډېره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي اتما ورسره پخلا کېږي له فزیک سره پخلا کېږي ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامین نه ښې نه ایسي که نه نو د فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کېږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عامو لوستونکو لپاره پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فیزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې پکار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیات او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فیزیک چې دا دم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې دا خلک د فیزیک د مضمون سره د فیزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب د پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې ترګوت ور رسیدل او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر پزړه پورې معلومات په کرځای پر ځای شوی دی. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته اچوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته پزړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پروانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بیکي چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دی باندې باور لرم چې چیرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده سي دي نوې اختراعات او فکر ورسره پیدا شي ونه وختونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادي اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپاو احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر غت سره غلی چې دا نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ غنو موږ افتخار پکو د یو داسې کتاب لیکل او ژباړل دی چې هغه دومره بزله پورې مسایل لیکي چې حتی د ووم ټولګي او کس چې ولول هغه دومره هڅولی شي چې د فزیک مکمل ولول یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا دې کتاب پاړه د تیرې سیشن په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا پرنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډه یو سمبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد لوی پکتیا د فرنګي ټولنې مشر د نننې غونډې موخه زمونږ دغه و چې موږ کولای شو په پکتیا کې خلک د علمي کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو درملمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
خپل پر دی و دیرا نا جوتا شوای و دا زغره شوای درتانے والے میں زول سر میں سر توڑ دیا رما زکوار ماں بھر دیا رما زکوار ماں بھر دیا درتانے والے میں زول سر میں سر توڑ دیا رما زکوار ماں بھر دیا رما زکوار ماں بھر دیا
چاہتا ور کو پی پی غور